السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي راډیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست ویم په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د نیمروز د هوایی برید د پیښې قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فریبا ظاهر اورو.
په غزنی کې وسلوالو د کابل بانک او کارکونکو کې وژلې. په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت بیا پیل کړ او د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو یو افسر چې د پولیو واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ګمارل شوی و وژل شوی دی. د خبرونو تفصیل د فاریاب سیمه ایز چارواکي وایي یو بهرنی وګړی د چاودیدونکو موادو ډک یو ټانک سره هدف ته رسیدو د مخه وژل سو. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویان عبدالکریم یورش ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل دغه ټانک د فاریاب المار ولسوالۍ کې وچوي. شغله یورش سیتوي
خوشبختانه نیروهای ما از ټانک آگاه بود قبل
نه کمرغه زمونږ امنیتي ځواکونو د دې ټانک په اړه معلومات ترلودل او هدف ته تر رسیدو د مخه یې دوه تنه بریدکونکي چې په دې ټانک ول وژل. یو بریدکونکي عبدالعزیز نوبید چې په عرب مشهور او بهرنی وګړی و. دغه ټانک هم چې د چاودیدونکو موادو ډکو نن سهار په المار ولسوالۍ کې د ملي اردو د انجینری ټیم په مرسته وچول شو.
د فاریاب امنیتی چارواکی وایي په دې چاودنه کې ملکی وګړو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې وسلوالو د کابل بانک یو کارکونکی وژلی. د غزنی د امنیت قمندانۍ ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل چې نصیر احمد عثماني سهار 8 بجې له کوره د دندې پر لور روان و چې ووژل شو.
یک تن از کارمندان کابل بانک در نزدیکی منزل مسکن
د کابل بانک دغه کارکونکی خپل کور ته نږدې په حاجی رفی خارګوټ کې د دوهمې امنیتي او زیاړوند د وسلوالو له لوري په بیغږه توپانچه وشتل شوی دی.
تر اوسه د دې پېښې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. په کندوز کې سپینزر دولتي فابریکې له 15 کلونو وروسته خپل فعالیت نن بیا پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې د دې فابریکې په بیا فعالولو یو لک شل زر امریکایي ډالر لګیدلی دی. په لومړي سر کې په دې فابریکې کې 500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. زموږ خلاصې د راډیو اوري. د پاکستان په خیبر پښتونخوا کې د پولیسو یو افسر چې د پولیو واکسین د کارکونکو د امنیت لپاره ګمارل شوی و وژل شوی. د برید په کاراک سیمه کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان واکسین د کمپاین د پیل په دوهمه ورځ شوی. د پولیسو په خبره د واکسین د کمپاین پر کارکونکو دوه موټر سایکل سپرو کسانو وسوال برید وکړ او یو ساتونکو پولیسي ووژه. په دې برید کې روغتیایي کارکونکو ته زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی خو تر دې وړاندې په پاکستان کې د پولیو واکسین پر کارکونکو او ساتونکو طالبانو بریدونه کړی دي. د پاکستان چارواکي وایي د روان کال تر پایه په دې هیواد کې د دې ناروغۍ د ختمېدو نیت لري. امریکایي چارواکو د منتخب ولسمشر جو بایدن د لوري په داشل کې د ټول هیواد په کچه د نور وسلوالو اعتراضونو د احتمال په اړه خبرداري ورکړی. د امریکا د تحقیقاتو فدرال ادارې اف بی آی په یو بیان کې چې رسنیو ترلاسه کړی ویلي چې د امریکا په 500 ایالتونو کې د ایالتي کانګرسونو او په واشنگټن کې د کانګرس پر ودانیو د وسلوال اعتراضونو پلانونه جوړ شوي دي. له پلازمینې واشنگټن ډي سي پرته د امریکا په ډیری ایالتونو کې د وسلو ګرځېدل او بخشی د وسلو ګرځول آزاد یا قانوني ممانعت نه لري. هند د دې هیواد لویو ښارونو ته د کورونا وایروس ضد واکسین د لیږد چاري پیل کړي. دا اقدام داسې مال سوی چې په ټول هیواد کې د کورونا واکسین تطبیق ته یوازې څو محدود ورځې پاتې دي. ډي پی ای خبري اژانس لیکي چې د کوویشیلد واکسین لومړنی جوپان نن د پونا ښار د سیروم انډیا انسټیټیوټ څخه دهلی او نورو دولس ښارونو ته واستول شو. تم د یو بل هندي واکسین چې کوواکسین نومیږي ډیر ژر په حیدرآباد کې د بهارت بیوټیک درمل جوړونې شرکت څخه نورو ښارونو ته انتقال سي. د هند حکومت په پام کې لري تر جولای میاشتې پورې د دې هیواد 300 میلیونه وګړو ته د کورونا ضد واکسین تطبیق کړي. بلخوا استرازینیکا درمل جوړونکو شرکت د کورونا ضد واکسین د وړاندې کولو لپاره د اروپای ټولنې د اجازه غوښتنه کړې ده. دغه شرکت د اکسفورد پوهنتون په همکاري د کورونا ضد واکسین جوړ کړی. د اروپا د درملو ادارې نن په یوه اعلامیه کې وویل چې د استرازینیکا غوښتنلیک به ژر تر ژره وارزوي او د جنوري تر 9 نیټې پورې به په دې ټولنه کې د یاد شرکت لپاره د بازار موندنې د مشروط مجوز په اړه خپل نظر څرګند کړي. که دغه شرکت ته اجازه ورکړل سوه، دا به د کورونا ضد دریم واکسین وي چې د اروپایي ټولنې په 20 غړو هیوادونو کې به لاسرسی ورته وسي. تر دې وړاندې په اروپایي ټولنه کې یوازې د فایزر او مدرنا شرکتونو واکسین د تطبیق اجازه ورکړل سوې ده او دا کار په څو هیوادونو کې دوام لري. وروستی خبر ده چې روسیه بریتانیا ته د خپلو الوتکو د تګ راتګ بندیز د فبروري تر لومړۍ نیټې پورې وغځاوه. دا بندیز په بریتانیا کې د کورونا وایرس د دوهمې بڼې د خورېدو له کبله د دسمبر پر 22 لګول شوی و. د روسیې حکومت نن ویلي چې د بندیز د غځېدو هدف یې د عامه وګړو د روغتیا خوندیتوب دی. روسیه په ټوله نړۍ کې څلورم هیواد دی چې د کورونا وایرس پیښې پکې ډېرې دي، خو دوی ورځې د مخه په دې هیواد کې د کورونا وایرس د نوې بڼې لومړنۍ پیښه تایید شوه. ویل کېږي په نوې وایرس اخته کس له بریتانیا څخه روسیې ته تللی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 اچچي منفي سلور. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 12 اچچي منفي سلور. کندهار کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 12 اچچي منفي 15. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 14 اچچي منفي 15. او جلال آباد کې هم اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13 اچچي منفي 3.
خبرونه مو واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د نیمروز د خاشرود اوسیدونکي وایي په هوایی برید کې وژل شوي ټول ملکیان دي او باید حکومت د عدالت د تأمین هوډ وکړي. د زیانمنو شوي کورنیو له ډلې میر حسن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان ولسمشر امر کړی چې زیانمنو کورنیو ته رسیدګي وشي. د راپورونو په اساس د شنبې په ماښام په نیمروز کې هوایي برید ملکیانو ته مرګ ژوبله رسولې ده. په خوست کې نن یوه ډله ځوانانو د هدفي وژنو د غندلو په پار باندې اعتراضي غونډه درلوده. مدني فعال نورالله افغان د هدفي وژونکو د معلني محاکمې غوښتنه وکړه.
د ملاله مایروند قاتلین دی نیولې، د شهید دایي صاحب قاتلین دی نیولې، د یوسف راشد قاتلین دی نیولې. دا قاتلین څه شول؟ علني محاکمې دی وکړه.
ورسته لغه چې د ملګرو ملتونو سازمان د امریکې پر راتلونکي نوي حکومت غا کړی چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. د ګوانتنامو یو شمیر پخوانی بندیان چې افغانان دي، هغوی وایي د ملګرو ملتونو د غوښتنه ډیره ناوخته ده او باید دوی ته غرامت ورکړل شي. رازول لمړی مطلب ته. د نیمروز ولایت په خاشرود ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو د هوایی برید د سیړنې لپاره ګمارل شوی پلاوی لا هم د راپورونو په اساس سیمې ته نه دی تللی. دغه سیمه د طالبانو تر کنټرول لاندې بلل کیږي. د پیښې د قربانیانو کورنۍ عدالت غواړي او پر حکومت غږ کوي چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما د دې پیښې د روښانه څیړنې غوښتنه کړې او د ملکي وګړو په خوندیتوب یې ټینګار کړی. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
میر حسن نومیږي او د عبدالقادر د ترور زوی دی. د وای دی اکشن به پشپا نږدې 12 بجې د افغان هوایي ځواک سلور الوتکو د نیمروز ولایت د خاشو دولسوالۍ د منظري په کلي کې د اویا کلن عبدالقادر کور په نخه کړ. د ادا کوي چې په دې برید کې خپل عبدالقادر د هغه زوی 15 لوڼې انګور او لمسیان چې ټول شمیرې 13 تنه کیږي وژل شوي دي. د عبدالقادر د کورنۍ یوازې دوه زامن نورادي او احمد ژوندی پاتې چې هغه هم په همدې پیښه کې ټپیان شوي. میر حسن زیاتوي
ټول
د میر حسن له قوله له دې پیښې درې ورځې تېرېږي، خو لا هم څېړونکی پلاوی د څېړنې لپاره سیمې ته نه دی تللی. دی د خپلې کورنۍ لپاره عدالت غواړي.
که څه هم افغان حکومت د دې پیښې د څېړنې مسؤلیت د نیمروز ولایتي ادارې ته سپارلی، خو د ولایت مقام دننه یوه سرچینه د خپل نوم نه ښودو په شرط مني چې ګمارل شوی پلاوی تر اوسه سیمې ته نه دی تللی. سرچینه په دې اړه لا ډېر وضاحت نه ورکوي، خو د افغانستان حکومت ژمنه کړې چې دا پیښه به په بېپرې ډول وڅېړي. ولسمشری ماڼۍ په یوه خبره کړې خبر پاڼه کې د ولسمشر له قوله لیکلي، ولسمشر د نیمروز مسؤلانو ته په ټینګار لارښوونه کړې چې ژر تر ژره د وژل شویو کورنیو ته رسېدنه او د ټپیانو درملنه وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینهپال ازادي راډیو ته وویل، ولسمشر امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر کړی چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له پوره غور کار واخلي.
شر د نیمروز ولایت مسولینو ته لارښوونه وکړه چې ژر تر ژره د شهیدانو کورنیو ته رسیدګي او د ټپیانو سیاسي درملنه وکړي. امنیتي او دفاعي ارګانونه د دغې هوایي برید په اړه د هر اړخیزې څېړنې او موندنې وروسته د جمهوري ریاست عالي مقام سره خپل ګزارش شریک کړي.
ولسمشری ماڼۍ همدا ډول د ملکیانو د مرژوبلې مسؤلیت پر طالبانو ور اچوي او زیاتوي طالبان له ملکي وګړو د سپر په توګه ګټه اخلي، خو طالبان بیا دا اداره دوي. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم له افغان حکومت غوښتي چې دا پیښه په عادلانه او روښانه ډول وڅېړي. یوناما داسې مهال له افغان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي غوښتنه کوي چې له دې وړاندې د ملکي مرګ ژوبلې یو لامل د افغان هوایي ځواکونو بمبار یاد کړی دی. خو له دې سره سره د افغانستان ملي دفاع وزارت وایي د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ په مسجدي سیمه کې د طالبانو پټنځای په نښه کړی او د نه پاکستانیانو په ګډون یې 15 طالبان وژلي دي. دفاع وزارت هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د څېړنو راپیل خبر ورکړی دی.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
دولت سپګنوي منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې آزادی رادیو تقویه است. د ملګرو ملتونو سازمان په یو راپور کې د امریکا پر راتلونکي نوي حکومت غږ کړی چې د ګوانتنامو زندان بند کړي. دغه سازمان د خپل کارپوهانو په حواله راپور ورکړی چې یاد زندان کې له بشري حقونو سرغړونې او له بندیانو سره غیر قانوني چلند کیږي. بل خواله دغه زندان نه یو شمیر افغان آزاد شوي بندیان چې پخواني طالب چارواکي وو وایي د ملګرو ملتونو دغه غوښتنه ډیره ناوخته ده، خو ځینې نور یې اوس هم معقوله غوښتنه بولي. په دې اړه باندې پام وکړئ یاد راپور ته.
ملګری ملتونه د ګوانتنامو زندان د بندیدو غوښتونکي دي، خو له دې بندخونې آزاد شوي کسان بیا دا غوښتنه ناوخته بولي. ملا عبدالسلام ضعیف چې د طالبانو د حکومتولۍ پر مهال په پاکستان کې سفیر و او په ګوانتنامو زندان کې درې نیم کاله تیر کړي وایي که څه هم دغه زندان ناقانونه و او له بندیانو سره یې غیر انساني چلند کېده، خو ملګرو ملتونو باید د یو بې پرې نړیوال سازمان په توګه مخکې د دې چارې غوښتنه کړې وای.
کم خلک پکې پاتې دي، اوس د خلکو د ازادۍ غوښتنه چې وکړي دا ښه خبره ده. ما د زندان د بندولو دا بې ځایه غوښتنه ده او بې وخته غوښتنه ده. که ملګري ملتونه غواړي چې رښتیا بېطرفه اوسي او ځان بېطرفه وښيي، نو دا غوښتنه دې وکړي چې هغه بندیان چې هلته ځورېدلي او پاتې شوي دي، وخت یې هلته تېر کړی دی، شکنجه شوي دي او هېڅ جرم ورباندې نه دی ثابت شوی، د هغوی تاوان باید ورکړي. دا خبر به معقوله وي او دا غوښتنه به په ځای وي.
کاغلی ضعیف وایي دای امریکا ځکه دغه زندان کې بندي کړی و چې په خبره یې د طالبانو او القاعده په اړه ترې معلومات واخلي. دای ادعا کوي هلته د خپل سر و عسکرو لخوا بندیانو سره بده او غیر انساني رویه کېدله. هغه ادعا چې اوس یې ملګري ملتونه تاییدوي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ وزیر مولانا عبدالرزاق بیا په ګوانتنامو زندان کې څلور کلونه تیر کړي دي. دای وایي کله به چې کوم کس دغه زندان ته وړل کېده د بیرته ژوندي وتلو تمه یې نه کېده.
بند چې ډېر ښه دی، هېڅ ګټه یې نشته. زه ولا امریکایان تاریخ یم چې دا بندیان هلته څه لپاره وړل دا خو یې وحشت، تکلیف او زحمت و ځای ته وړل راوړل په هغه ځای کې ساتل. دا بندیان هم ډېر ناامید دی، نه یو د کور دخوا معلومات ورته کېدی. یو خط په رسمي په یو اته میاشت کې هغه مې ټول خراب کړی و. د بندیانو پر دماغو پر اعصابو باندې فشار و.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو سازمان یو راپور خپور کړی. په دغه خپور شوي راپور کې راغلي چې د دوی بې پرې کارپوهانو د ګوانتنامو زندان د بندیانو روغتیایي حالت خرابیدونکی ګڼلی او غوښتنه یې کړې چې دوی د زر تر زره له بنده آزاد او یا هم محاکمه کړل سي. بلخوا د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان غړی ماهر مومن هم وایي چې دغه زندان کې بشري حقونه سلب سوي او باید وتړل سي.
د انسان د ازادۍ سلب کول د بشر په مقابل کې یو جنایت دی، او دا چې د ګوانتانامو زندان په ناقانونه توګه پرته د محکمې خلک په کلونو کلونو بندیوان کوي یو ښکاره مثال د دې دی چې د بشر په مقابل کې جنایت روان دی، او دغه جنایت باید وتړل شي، ګوانتانامو زندان باید وتړل شي.
ملګرو ملتونو سازمان په دغه راپور کې یاد زندان خپل سری او ناقانونه بللی دی. دغه سازمان د معلوماتو له مخې په 2003 کال کې 200 بندیان پکې وو، خو اوس له 40 عسکرو سره 9 تنه بندیان پاتې دي چې په خبره یې په جرمونو تورن او یا هم محکوم سوی دي. په دغه راپور کې د ملګرو ملتونو د بیپاری او ځانګړو کارپوهانو په حواله ورکړل سوی راپور کې راغلی چې کووید-19 یا کرونا ویروس هم د دغو بندیانو لپاره ستر ګواښ دی. په راپور کې د امریکا له حکومت څخه غوښتنه سوي چې بشري حقونه وساتي، د سرغړوونکو په اړه د بېپرې څېړنې وکړي، او د هغو کسانو لپاره چې په ګوانتانامو زندان کې د توقیف موده او شکنجې تیر کړي تاوان دي ورکړل سي. د ملګرو ملتونو سازمان دغه کارپوهانو غوښتنه کړې چې دغه غوښتنې د سپتمبر د 12 متر کلیزې مخکې عملي سي. د وروستیو راپورونو پر بنسټ ګوانتانامو زندان کې دا مهال یوازې یو افغان بندي دی. دغه زندان 19 کاله وړاندې په امریکا کې په یو جهیل کې جوړ سو چې د نړۍ د نورو هیوادونو سیاسي بندیانو تر څنګ ګڼ شمېر افغان طالب چارواکي هم ور انتقال شوي وو.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
وس په ورشو خوست ته د خوست ځوانان وایي افغان حکومت له دایي تر ودانه د وژل شوو کسانو په علني محاکمه کولو او له خلکو سره د وژل شوو کسانو د څېړنو دوسیو پایلې باید شریکې کړي. دوی چې نن په خوست کې د اداري کمپلیکس دروازې مخته پرلت والې او له چارواکو یې وغوښتل چې د وژل شوي خوستي ځوان ضیا ودان او د وروستیو پیښو عاملین ونیسي او علني محاکمه یې کړي څو معلومه شي چې دوی څوک وو او ولې وژنې کولې. نور حال په دې راپور کې.
د خوست لسګونه ځوانان چې د ولایت د اداري کمپلیکس یا د ګډو دولتي ادارو د ودانیو په دروازه کې د ضیا ودان د وژنې په خبرګون کې راټول شوي، په افغان حکومت غږ کوي چې د وروستیو وژنو قاتلین د پیدا او علني محاکمه کړي. د اعتراضیانو ست یو ګډونوال نور الله افغان حکومت د مدني فعالانو، خبریالانو او د دولتي کارکونکو د ژوند په ساتنه کې پاتې بولي او وایي دوی نه پوهیږي چې د چالخوا اول وژل کیږي. نوموړی وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس تای، ملالی میوند او د یوسف رشید د قاتلینو لنیول کېدو خبر شوی، خو وایي لا هم هلمند نه دي چې دوی به په سزا ورسیږي.
د ملالی میوند قاتلین دي نیولې، د شهید دایي صاحب قاتلین دي نیولې، د یوسف راشد قاتلین دي نیولې. دا قاتلین څه شول؟ علني محاکمه دي وکړي تر څو معلومه شي چې د ولس بالاخره څوک وژني.
اعتراض کوونکو د یوې ورځې لپاره د خوست په اداري کمپلیکس کې ټولې دولتي ادارې د خلکو او چارواکو پر مخ وتړلې. دوی وایي د کار یې د دې لپاره کړی چې افغان حکومت یې په بیا بیا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. د لاریون بل ګډونوال فرید قربان وایي د جمهوریت او امارت په نومونو د ولس روانه وژنه ورته د منلو نه ده، او له اوربند پرته د سولې روانې خبرې بې معنا بولي.
دا هر ورځ چې ستا د وطن لسګونه سربازان قرباني کیږي، دا نن غونتې حکومت تم وایې، طالب تم وایې چې نور ته د دې 40 میلیونه وګړو سرنوشت نشي ټاکلای.
د افغانستان د عامه ساتنې د ملي تصدۍ ویاند او مدني فعال ضیا ودان دوه ورځې وړاندې په کابل کې سهار مهال دندې ته پر لاره و چې په موټرې مقناطیسي ماین چاودنه وکړه او نوموړی له خپل اوخي او یو همکار سره وژه او موټر چلونکی ټپي شو. د کورنیو چارو وزارت په داسې حال کې د دې پیښې په اړه د پلاټنې خبر ورکوي چې د آزادو او عادلانه ټاکنو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید د وژنې په تور درې کسان رسنیو ته وښودل چې په وینا یې د وسلوالو طالبانو اړوند دي، خو وسلوالو طالبانو بیا په وروستیو هدفي وژنو کې لاس لرل رد کړي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په اروزګان کې دینی عالمانو د افغانستان د اساسي قانون په اړه باندې په یوه غونډه کې برخه اخیستې او ویلې دي چې د افغانستان اساسي قانون د اسلامي قانون په چوکاټ کې جوړ شوی دی. دوی همداراز ویل چې وسلوال طالبان او سیاسي ډلې د خپلو شخصي ګټو په موخه د افغانستان د اساسي قانون د لمنځه وړلو هڅې کوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د اورزګان دینی علماو او ځایي خلکو دغه خبرې نن په ترینکوټ کې د اساسي قانون ونۍ په مناسبت په یوه جوړه شوې غونډه کې وکړې. د دغه ولایت اوسیدونکو او دینی علما وایي یو شمیر سیاسي ډلې او طالبان د خپلو شخصي ګټو په مخه غواړي د افغانستان اساسي قانون له منځه یوسي. د دغه ولایت دینی علما وایي د افغانستان اساسي قانون د اسلامي قانون په رڼا کې جوړ شوی دی. د اورزګان اوسیدونکو او دینی علما غوښتنه کوي چې د افغانستان اساسي قانون ته درناوی وسی او د قانون پر وړاندې کې ټول فعالیتونه تر سره شي. یو تن دینی عالم مولوی حمدالله عبدالی او مدني فعال فیض الله نیکزاد وای
نو اساسي قانون دا مالا چې اساس ته دا د دغه زمانه د خلکو د ژوند کولو دی. په دې کې خلا د شریعت نسته. پدې کې زد د شریعت شي نسته. اوس کچیر مشتې سراسو د عام خلکو ته یعنی د عسکري در اساسي قانون یا زورواکي در اساسي قانون ډېر پښاړي ولس هیڅ نس کولای. اخ غریب دی هغه چې مشتې سرڅو ورته وای دغه
د اورزګان ولایتي چارواکي وای د افغانستان اوسنۍ اساسي قانون د هیوا د نړۍ په کچه منل سوی دی چې د ټولنې د هر قشر حقوقو ته پکې پاملرنه سوی ده. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد چې په یاد غونډه کې ګډون کړی وو وی ویل چې د افغانستان اساسي قانون نه منل د افغانستان د حکومت او نظام سره په ښکاره توګه مخالفت دی او دا د افغانستان د شل کلونو لسترړونو د لمنځوړلو هڅه ده.
د سولې پروانو خبرو کې کله ناکله د اساسي قانون پر سر هم بحث کیږي. یو شمیر کړي ور سره ټکر او غواړي چې دا اساسي قانون لمنځه یوسي او پرځای د بیان د ازادي بشري حقوقو په خاص ډول د شوزو د حقوقو دیموکراتیکو اصولونو پرته خپل پلوي ځاني او استبدادي روایتونه راوړي.
د افغانستان اساسي قانون دولس فصله او یو څلور دوش په تمادي لري چې د افغانستان د هر قشر حقوق پکې خوندي دي. خو په هیواد کې د یو شمیر لوړپوړو چارواکو لخوا د دغه قانون نه تطبیقول د دې لامل سوی دی چې دغه قانون ناقص او د خلکو باور پرې کم کړي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
وربشو پاکستان ته د پاکستان د پاوز د مطبوعاتو مشر ویلی دی چې په هیواد کې تروریستي ډلې پټنځایونه نه لري. دا چې د پاوز د مطبوعاتو د څانګې د دغو څرګندونو نور جزئیات څه دي له هارون باچا به تفصیل واورو.
د پاکستان پوز د اماړي کو څانګې ISPR ویاند میجر جنرال بابر افتخار د جنوري 11 په خبري کانفرنس کې د هیواد د امنیت ساتنې په برخه کې د پوز د 13 لسو کالو کوخونو یو جاج وړاندې کړ. نوموړي وویل د پوز او هم د ولس د قربانیو په نتیجه کې د هیواد امنیتي حالت تر پخوا ښه شوی او دا وخت د پاکستان پر خاوره هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري. خو یو خبریال د پوز ویان ته پرستو کې پر ټولنیزو میډیا د خبرې شوې هغه یو ویډیو حواله ورکړه چې پکې لیدل کېږي د خیبر پختونخوا په یو قبایلي ضلعه کې له تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوي یو شمیر وسلوال بیرته له دې ډلې سره یو ځای کېږي. د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې پوز د وسلوالو دی فعالیتونو ته څنګه ګوري جنرال افتخار وویل دا سمه ده چې اوس هم په سیمه کې د نام نه پیښه کیږي خو تر پخوا یې زور ډیر کم شوی دی.
کوئی ارګنایزډ ٹیررسٹ انفراسټرکچر اب آن گراؤنڈ نہیں ہے.
جنرال افتخار وایي په ترهګرو ډلو کوم منظم وجود اوس نشته. له افغانستان سره پر پوله د غزن تار لګولو چارې هم تقریبا په بشپړې دودي خو وسلوال اوس هم له هغه خوا دی خوا راوړي خو کدل تر هم شي نو په تیخته وي. او په قبایلي ضلعو کې که د نام نه پیښو خبره وکړو نو هغه تر ډیره د قانون په سمه توګه د نه عملي کېدو له وجې کیږي. هغو ته ترهګر واقعات نشو ویلی. قبایلي ضلعو ته اوس د پولیسو نظام غځېدلی د هغوی د تربیې چارې روانې دي او پولیس ته دې جوګه شوي چې مجرم پیدا کړي بلکې ډیری یې نیولي او بندي کړي دي. تر کومه چې د وسلوالو د ویډیوګانو خبر ده نو دا سوشل میډیا ته د دې لپاره ورکول کیږي چې دوی خپل شتون وښيي. خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې په پاکستان کې هیڅ یو ترهګر ډله منظم وجود نه لري.
لیټ می شو یو دات دیر از نو organized terrorist infrastructure in Pakistan anymore.
خو په کمی سملای کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکخ محسن داول د جنوري پر 12مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د امن پر ځای کولو د پوز داوا بی بنیاد او بدله او زیاته کړه چې په هدفي بریدونو کې د دوی د قومي مشرانو او فعالانو د وژنې لړۍ هماغه روانه ده او دا چې په سیمه کې د وسلوالو ډلو د غوی د مشرتابه د شتون خبره هم لچا پټا نه ده. محسن داول هم دارا زویل چې له تیر شاو خو یو کال راځي چې د سملې په غونډه کې د کړي خپل هغه پښتنې د جواب په تمه دی چې حکومت دې د پخوانی فاټا په عملیاتو کې د وژلو او یا هم نیولو وسلوالو شمیر د هغوی نمونه او هویت ورته وښيي. بلخوا په پیښور کې خبریال او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکي رحیم الله یوسفزی که څه هم مني چې د پاکستان امنیتي حالت د تیرو کلونو پرتله ښه شوی خو زیاتوي چې په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ډلو د شتون په خبرونو کې حقیقت شته او د دې مسالې غم باید وخوړل شي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
اروپای ټولنه د کرونا وایرس مخنیوي د هڅو په ترڅ کې یو بل واکسین ته هم د اجازه ورکولو باندې غور کوي. تر اوسه د اروپای ټولنې اړوندې ادارې دوه د فایزر بینتیکا او مودرنا واکسینونه تایید کړي چې د عملي کېدو چارې د تیر کال په وروستیو کې د دې ټولنې په اکثرو غړو کې پیل شوې. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د کرونا وبا په وړاندې د واکسیناسیونونو پراخ کمپاینونه به ونه کړای شي چې روان 2018 کال په نړۍ کې د دغې وبا په وړاندې یو عمومي معافیت رامنځته کړي. تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
د بریتانیا د درمل جوړولو کمپنۍ آسترا زینیکا چې د آکسفورد پوهنتون په همکارۍ د کورونا ضد واکسین جوړ کړی د اروپایي ټولنې له چارواکو غوښتنه کړې چې ورته اجازه ورکړي چې واکسین د دې ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې تطبیق شي. د اروپایي ټولنې د درملو ادارې EMA نن سیشن بي په یو بیان کې وویل چې د دې کمپنۍ پر غوښتنه به ډېر ژر غور وکړي او ښایي د جنوري تر 9 پورې په مشروط ډول ورته اجازه ورکړي چې د دې ټولنې بازار ته وړاندې کړي. که امستردام میشته دغه اداره د استرازینیکا واکسین ملاتړ وکړي او اروپایي ټولنه هم هغه رسمن تایید کړي، هغه به د کورونا ضد دریم واکسین وي چې د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې خلکو ته ورکول کیږي. تر دې مخکې اروپایي ټولنې د فایزر بایو انتیک او مودرنا واکسینونه چې د کورونا په وړاندې مؤثریت په 90% زیات ښودل شوی تایید کړي دي. د اروپایي ټولنې د درملو اداره اروپایي ټولنې تر فشار لاندې چې د کورونا وایرس په وړاندې چې تر اوسه په دې ټولنه کې د 600,000 زیاتو کسانو ژوند اخیستی د نویو واکسینونو د تصویب چارې ګړندۍ کړې. د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا فون در لاندې اروپایي ټولنې د درملو له ادارې د استرازینیکا غوښتنه یو ښه خبر وباله او ویل کله چې دا اداره له علمي پلوه د هغې ملاتړ وکړي نو به یې په رسمي توګه د عملي کېدو چارې په چټکۍ پیل کړي. نوموړي په یو بیان کې وویل چې د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه اوس کولی شي چې د فایزر بایو انتیک او مودرنا 300 میلیونه نور ډوزونه هم وپیري. د اروپایي ټولنې لخوا آسترا زینیکا ته په مشروط ډول اجازه ورکول دا معنی لري چې د دې ټولنې غړي هیوادونه کولی شي تر یو کال پورې هغه وپیري او خلکو ته یې ورکړي تر څو د مؤثریت او جانبي عوارضو په اړه یې ټول لازمې څېړنې بشپړې شي. تر دې مخکې دغه واکسین ته د بریتانیا، هند او ارجنټاین په ګډون یو شمېر هیوادونو د تطبیق اجازه ورکړې ده. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي چې د کورونا وبا په وړاندې د واکسیناسیونونو پراخ کمپاینونه به ونه کړی شي چې روان 2021 کال په نړۍ کې دغې وبا په وړاندې یو عمومي معافیت رامنځته کړي. دغه خبرداری د دغې نړیوالې ادارې مخکښ ساینس پو سومیا سوامیناتان پرون دوشنبه ورکړه او ویل چې سره له دې چې واکسین د تر ټولو زیانمنونکو افرادو خوندي کول پیل کړی، خو نه پوهیږو چې په 2021 کال کې به د کتلوي معافیت کومه اندازه ترلاسه کړی شو. هغه زیاته کړه که دغه هدف په ځینو هیوادونو یا ځایونو کې ترلاسه شي هم، خو بیا به هم هغه په ټوله نړۍ کې د خلکو د معافیت په معنا نه وي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، ټویټر، اس ایم ایس لا آزادی رادیو سره اړیکې ټینګې کړئ.
مننه کوم چې د آزادی رادیو خبری مجله مو واورید. زلتا سو اجازه غواړم سید سمی عباس په بل پروګرام وړاندې کړی. مهرباني.
تشکر.